السلام علیکم د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د کابل جلال آباد پر لوی لاره د غره د خویدو او د کوچنیو او لویو ګړنګونو د رالوېدو له کبله دا لاره پرون د ترافیک پر مخ یو ځل بیا بنده شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په تنګي غارو سیمه کې بیا بیا د غره د خویدو پیښه وشوه. نوموړی زیاتوي چې که څه هم پرون سهار له اصلي سړک څخه تیګې لرې شوې، خو مازدیګر مهال بیا غر راوښویېده. لویې او کوچنۍ تیګې راولوېدې او په نتیجه کې لاره بنده شوه. د ښاغلي حقشناس په وینا اوس مهال له فرعي لارې له دواړو خواو تګ راتګ روان دی. د طالبانو د چارواکي له موټر چلوونکو وغوښتل چې له فرعي لارې د تیرېدو پر مهال له پوره احتیاط څخه کار واخلي او ترافیکي قوانین رعایت کړي. د کابل جلال آباد لویه لاره د خلکو د تګ راتګ مهمه لاره ده چې پلازمینه کابل د هیواد له ختیځو ولایتونو او د تورخم لارې له پاکستان سره نښلوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ پر ځانوژنې خواشیني څرګنده کړې ده. ریچارډ بنټ پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې پیښې په اړه چې د شویو ادعاو له مخې علت یې له یو طالب سرتیري سره د دې نجلۍ جبري واده بلل شوی دی د حساب کتاب غوښتنه وکړه، خو د ښاغلي بینټ په بیان کې د دې ادعا یادونه نه ده شوې. بینټ ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس سیستماتیک ځپونکي اقدامات د رواني روغتیا په برخه کې د ملاتړ اړتیا په ډاګه کوي. مخکې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې د آبدې په نوم د غور ولایت د تایورې ولسوالۍ یوې اوسیدونکې وروسته له دې چې د طالبانو له یو غړي سره واده ته اړه شوه ځان ته اور واچوه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دې ځوان نجلۍ مړینه د کورني تاوتریخوالي نتیجه بللې ده. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیا د دندې لپاره ونوماو. ښاغلي ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان پر خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې ټرمپ غواړي والتس د ملي امنیت د سلاکار له دندې لرې کړي. په دې اړه راپورونه پرون خپره شول. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپړو امنیتي چارواکو د سګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو جزئیات ورکول کېدل. رویټرز له دې پریکړې د دوو باخبرو سرچینو په حواله همداراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپو دی، د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. یو جګپوړي ایرانی چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به پړاو چې په پام کې و د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پر روم کې ترسره شي ځنډېدلی دی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د دې خبرو نوې نیټه په متحدو ایالتونو پورې اړه لري. هغه همداراز ویلي دي چې پر ایران د امریکا بندیزونه د اټومي خبرو له پرمختګ سره مرسته نه کوي. عمان چې د امریکا او ایران ترمنځ د مخکینیو خبرو منځګړتوب کړی دی پرون وویل د اټومي خبرو بل پړاو چې د غویي په دیارلسمه نیټه په پام کې و په لوجستیکي دلایلو ځنډېدلی دی، خو نوی پلان به ورته جوړ شي. په عین حال کې یوې باخبره سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکا هیڅکله په روم کې د خبرو په څلورم پړاو کې خپل ګډون نه دی تایید کړی. د سرچینه زیاتوي چې د دې مذاکراتو د بل پړاو وخت او ځای تر اوسه نه دی تایید شوی، خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. او د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي تیره شپه ناوخته پر ختیځ زاپوریژیا ښار د روسیې د بې پیلوټه الوتکو په برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه څوارلس نور کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي ایوان فیدوروف پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې روسي ځواکونو پر زاپوریژیا لږ تر لږه لس حملې کړي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې شخصي کورونه، د استوګنې بلاکونه، تعلیمي مرکزونه او عامه تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو تصاویرو کې چې آنلاین خپره شوی د استوګنې په یوه ودانۍ کې د اور لمبې لیدل کیږي. روسیې له دې مخکې هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د اوکراین پر ګڼو سیمو حملې کړې وې. د غویي په لسمه د دې حملو په ترڅ کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، نن چهار شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 12مه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 2مې نیټې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل تازه راپور کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده. په نورو موضوعاتو کې له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال له ستونزو سر ټکوي.
وسته زیات ستونزو سره مشکلات سره لاس او ګریوان یو. زموږ هیله مند چې زموږ سره مرسته وسی، زموږ سره ډیر ظلمونه وسو د افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د خوړو نړیوال پروګرام تاییدوي چې د بشري مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته خوراکي مواد وارد کړي دي.
د یو په کلي ولس کې چې کوم مواد تولید شوی دي د نورو لپاره د ډبلیو پی د طرفنه وړه وړي دي، زیاتره وړه بچو مې تیری وو تر خوشي.
په نړیوالو مسایلو کې به په دې اړه تفصیل واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار لري کړای دی او د هغه دندې د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلې ده. نور موضوعات هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده. یونما په دې راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیلو برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. په راپور کې د ښځو د حقونو تر څنګ د بدني مجازاتو، سرحدي نښتو، د پخواني حکومت د چارواکو او د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو له غړو سره د ناسم چلند، بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو راګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوي دي. یاد راپور چې د پنجشنبې په ورځ د می په لومړۍ نیټه خپور شوی د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده رانغاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په 10مه د نوي تعلیمي کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته نجونې د څلورم کال لپاره له زده کړو محرومې شوي او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپل ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا له مخکې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د هغو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یونما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټیشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کیږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یوه نارینه په نوم ثبت شوی وي. یونما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په ازادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پرېکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان راپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېرو حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښيي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یونما طبعا مهم است ولی کافی نیست. البته د یونما راپور ورکول مهم دي خو کافي نه دي، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکولو په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت د یونما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنو لپاره د مستند منبع په توګه کارول کېدای شي.
و مغوختل چې د یونما د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر مخلو، خو دوی وایي ان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې، په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډون یې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ډاټ کام
د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر پر لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي چې دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا پسې ژور کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې، چې له کبله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي، سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیچسیار د ښځو نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیچسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیچسیار ویلي چې د ښځو نجونو سربیره په جیبي ډولستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لګکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پرشته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې وروره کوم ته دلته جای کور را کړ شي، نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به وروره، ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي، نه قسم درته کوم چې ما ته خپل جای نه ده معلومه، علاقې نوم یې زده ده نور مې ولاکه په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور را کړ شي یا موږ ته لږ جای را کړ شي، مثال چې موږ سکونت پرې راشي، نو ډېره مناله به ډېره غټه غټه مهرباني به.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشتي، ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وستو، را دي مرز کړو او وسته زیات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان یو، او وس هرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسی، موږ سره ډیر ځلمونه وسو د افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دراستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سوواد درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیچسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې، او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ایستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي، چې لامل یې د دې هېواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستانه غوښتنه شوې چې افغان کډوال کډوال په خپل خوخ او په خوندیو به عزت ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار لګاونډي هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دای د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان لاغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
په راپور کې مول ایران او پاکستان د راستنو شویو کډوالو د ستونزو جزئیات واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به همدارس په یو بل راپور کې واوري چې په اسلام آباد کې د رایه او شمیر افغان کډوال وای څه چې درلودل تر دې دمه خرڅ کړي او خړلې دي او اوس کور په پور چلوي. د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړی دی او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یې د هغه پر ځای ګمارلی. ښاغلی ټرمپ والتس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه هم ټاکلی دی. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلی والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې دا شیبه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپله اداره کې د یو بې ساري بدلون په ترڅ کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې دندې لپاره ونوماوه. ښاغلی ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې والتس په کلک هوډ سره کار وکړ څو د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي. روبیو به د امریکا په تاریخ کې له هنری کیسینجر وروسته د بهرنیو چارو دوهم وزیر وي چې په عین حال کې د ملي امنیت د سلاکار دنده ورسپارل کیږي. ښاغلی ټرمپ پرون د دې پریکړې له اعلانولو مخکې په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دای هر کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي نو له روبیو څخه مرسته غواړي او هغه دا ستونزه اواروي. د والتس د لری کې دوه خبر هم را ناڅاپي و چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند تیمی بروس په خپل خبري غونډه کې د خبريالانو له خلیل دی پریکړه خبره شوه. پرون د ورځې پوګدو کې ځینو سرچینو خبر ورکړ چې ټرمپ غواړي والتس د ملي امنیت د سلاکار له دندې لری کړي. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپوړو امنیتي چارواکو د سیګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو محرم جزئیات ورکول کېدل. په دې رسوایۍ کې دفاع وزیر پیت هیګسټ هم شامل و، خو ټرمپ تر اوسه د هغه پر اجراتو ډاډ څرګند کړی دی. رویټرز خبری آژانس د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د سیګنال د ګروپ رسوایی د والتس د لری کېدو یوازینی علت نه دی. په خبر کې د کابینې له جریاناتو د یو باخبره چارواکي له قوله ویل شوي دي چې ټرمپ والتس ته د بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د بیلابیلو ادارو ترمنځ د یو اغیزمن تنظیمونکي په سترګه نه کتل. رویټرز له دې پریکړې د دوو باخبره سرچینو په حواله هم دراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپوه دی، د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. د ملي امنیت د سلاکار دنده سره له دې چې ډېره مهمه ده، خو د مشرانو جرګې یا سنات تایید ته اړتیا نه لري. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې څلور کسان د ملي امنیت د سلاکار پر دنده وګمارل: مایکل فلین، ایچ آر مک ماستر، جان بولتن او رابرت اوبراین.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وای کور په پور چلوي. دوی وایي څه یې چې درلودل خرڅې کړل او ویې خوړل او اوس بل هیڅ عاید نه لري. په اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وایي ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور وړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي.
زندگی جا بسیار سخت است، قیمتی است، قرض خود پرداخت کردن نمیتونم.
میرویس و دوی چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ لپاره پیدوه کیس لري، د تیرو دریو کلونو راهیسې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشتی. وای اسلام آباد کې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي، کور په پور چلوي خو اوس پور هم څوک نه ورکوي. میرویس وړاندې ازادي راډیو ته خپله د تنګ لاسي کیسه کوي.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 روپیه مرا معاش میدم.
در اوبو او گاز و په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداري معاش راکوي چې 50 ډالر هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان منه شي کولای چې خوندي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک اسلری وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
من کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ژوند په قرض باندې مختزي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. زه افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي خپل کیسو دی غوي ژوند نور هم په خرابېدو باندې څومره سرمایه چې د لودنه هغه تقریبا په څوک کې مصرف سپله، یعنی نور څه نشته چې موږ مصرف کوو خپل روزمره ژوند نور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکي هم وایي ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي، خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خاوند فضل ازادي راډیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته فنان ډیر اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي او سرمایه و ور سره غي ټول خلاص کړي، کسه د خرڅول او غي خرڅ کړي دلته مصرف کړي. نو اکثره قصه قضا کوي مونږ چې قرض ورکو، قرض په وخت نشي پوره کولای مونږ ته. نو ډیر مشکلات سره مخ دي. میاش په میاش خلک ویزه اپډیټ کوي، په دې باندې پیسې ورکوي که اوس غټ فامیلونه لري، نو هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه خار کې بل افغان خوراک پلورونکي حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد زی مردم خیلی خرابه، همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره با سر وقت هم که برمه میگه که ما قرض خور میاری.
ده خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی، لموږ چې پور واخلی وای راوړی بیا نه راوړی، پورته هم چې پسې ولاړ شو ډیر ضروری کو، ځکه اقتصادی وضعیت خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای، جریمه کیږي د مسلمانانو.
کرایه خانی خود پوره کنه، پول برک خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانانو.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړی میوان عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډیری اقتصادي ستونزې لري او په خبرې خلک له دې امله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پیو او پی دوه کیسونه لري، د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه په یوه سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته د جنوري پر 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي، خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هېڅ نه دي ویل شوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 24 1501.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو ورې او د هم د خبرونې ورستۍ راپور په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ومنل چې د بشری مرستو لپاره بی کیفیت او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړی دي. په د هیواد کې د یادې ادارې د اړیکو مسؤل له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شوی خوړو د ویش مخنیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. د په داسې حال کې د چتیر ورځ د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 متریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد افغانستان ته ورته کړی چې په وینا یې د استفاده وړ نه دی.
روسنه هغه چې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشری مرستو په نوم بې کیفیت او تاریختي خوراکي توکي وارد کړي. په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي رادیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوی و خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول سوی ده. نو موږ یې زیاته کړه
WFP learned about some
irregularities. د 2023 کال په اکتوبر کې WFP د ځینو ځانګړو مغزي خړو په بستبندۍ کې د ځینو بنظمیو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لار نورې څېړنې پیل کړي بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهیدو وروسته په دوامدار توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړه کړې چې ټول هغه توکي قرنټی کړی چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوی یا تاریخ تیره خوړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشری مرستو په نوم دغه هیواد ته 6,500.40 میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب شوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ادارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کیږي د 5,500.8 میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشری مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د دبليو اف پی د اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسؤلانه تصفیه لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره یې خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفاده وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خونځي خون کې حکمت الله ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلی کې پر خلکو د بې کیفیت غنمو او وړو ترڅنګ په خونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل سوی دي.
کم بسکټ کړی دي او په دې کلی او محلو کې چې کم شین توځی کړی یو څه اندازه بی کیفیت او تاریخ تیر مواد او واقعیت ته چلین انتقالول او کله باندې ته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دی باندې وخت دی او په کلی ولس کې چې کوم مواد توځی شوی دي د نورو لپاره دبليو پی د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچو می تیری وو تر خشي وو.
د کابل خر یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي رادیو ته وویل
اکثر خلک چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکړي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه دي یا وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کوم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلې وي خو موږ ته نغدې پیسې راکوي دا نور چې دا د قابل د استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي خپله واخلي.
د افغانان د افغانستان اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته پکتو یاد مرستې مهمې او آن د خلکو ژوند ژغورون کې بولی او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دی په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې ده چې تیر کال پر خواله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې دا وسوې وې چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوا او وړه هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونې ده چې له تیر 2021 کال راهیسې په ځنګړې توګه هغه مهال چې طالبان افغانستان کې واک ته رسیدلي د هیواد سم نیمایي خلک د بیکارۍ او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي چې ډیری همدا مرستې د WFP په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.